السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن دوشنبه د سمبولې یا وګي یو ډیر شمه او د سپتمبر 28 نیټه ده د خبری مجلې ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي و بوري چې دوه کې د سولې مرکچان هله خي چې جربه د خبرو په کړنلارې موافقه ته ورسیږي نن د سولې نړیواله ورځ ده دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوی خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې د مسایلو ته ورسره ګرځو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول د پکتیکا په جانخیلو او د کندز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایي برید د څلوېښتو ملکیانو په شاوخوا کې څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله نن د سپتمبر 28 او د وګي 13 د سولې نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یو غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سولې ایزي او ډیپلوماټیک لارې چارې غوره کړي سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک فال نیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه
وکړو
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولې ایز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته می چکیږي وی قویز بنا ته اړتیا لري لدی سره سره هم د هغو پروګرامونو په مرچ په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوی موږ د تیر کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډیره لوړه نه وو
خاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشټوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یاد کړي کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیات شوي او د غلطه مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خبرولې هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لري شوي وو کته حمله ایران سره د اټومي تړون پات غړو د امریکا دا کار نه دی منلی خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لزګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګري تزړه نه کوي د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور خي چې د نړی بیلابیلو بانکونو 13-12 داسې $2 تریلیون یا $2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانې وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شویو سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیځ بانکونو څنګه د پخواني شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټې کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبۍ په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په ځواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټونکې شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.43، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.24، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.21، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.12.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډېره تمه ورته نشته.
ډېره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارۍ په تنګ شوي. مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصول او موافقه ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچانو ویاند ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصول په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادري په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادري زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې 22 مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو 22 کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناسته شوې او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې اجنډا مسائل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډېر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس مثل
زمون تم داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالی د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان د تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه
ناامید میشن. افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هله خودل چې ژر به د ناسو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرښندنې ورځ یاده کړې او د 24 ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلۍ بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبلا کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله د ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
ارتیاره چی موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منظوم، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 40 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
که تاسو وګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم
چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په درېیمه سه شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړې وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورځ وي. دا مهال په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفه‌ای جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، سالم محمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبه په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرز العمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکې بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکني بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي د جمعې د ورځې تر وخت پی وروسته تیر شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرز العمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نو لیدل شوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډېر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 868 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارد او 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2014 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کېدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم را نه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دا غشین شروع کړو بیا اکثر خلک چې دا شیر کوي هغه چې متضرر دي زما یو نیم پوست تلویز شیر اخلي پنځوس شیر اخلي دې اخرو کې ډېر نه یو ګرمه موضوع دی همدا کابل لمن دې زما مال واخله خو ځان مې مو اخله
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمي کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاق امنیتي پروګرام پیل کړ تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرامه راضي نه دي د کمپاین له کارکوونکو یو لیکلي چې تاسو د کابل له سیمه ییز حکومت نه غښتلي یاست نو اړ یو چې درنه هیله وکړو کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري امید او خالد وایي
د اختر په دوه ورځ باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ هم نه کړ
اغلا ګنګوې قتل سیدا شای بده چې کو دای دی لاس چاپ دو دای دی کو چاپ دند چې په سیلاړ ترنه نه پوري
دا غلا ګان دې ډې شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژنه زیات شوې دي حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو دا غلا ګان بنشي خطاب شي بنشي
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤل بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو حلول او لې خلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه تیم امنیتی کابل
د امنیتی او دفاعي ځواکونو منصوبینو په تیره د کابل امنیتی ټیم په تیرو څو ورځو کې خیل استراوړنې درلودي په تیرو دوه ساعتونو کې موشپګ وشتورن کسان د بیلابیلو قضیو په تړاو په ناحیو او لسوالیو کې نیولي او د قانون منګولو ته مسپارلې دي
د کابل د پولیسو د جنایي سیړونو رئیس آریان فیضی هم ازادي راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته خیل استراوړنې لري خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادی رادیو
په کندوز کې د بدلون یو پونم دی وی سیمایز رادیو مسولین د خپل خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کارتا ارشوی د مسولینو په وینا پر کندوز سربیره دغه رادیو د بغلان تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې هم واضح اوریدل کېده په دې اړه پام وکړئ له کندوز د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپورته
د بدلون یو رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وای دوی سره د مرستو ژمنې وشوي خو عملی نشوي
مونږ ته هر چا وادي راکړي دي عمل نه تر سره کړي اواز وادي راکړي دي نن د سبا د یو هفته یو میاش مونږ بیا هم مرتب انتظار پاتې شوی وستو نو مونږ خپل غک د محلي ادارې همداسي د مرکزی حکومت تر کچه پورې مونږ رسول دي
دغه سیمایز رادیو بنسټې خودونکې او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وای د بدلون رادیو هدف فکری رغونه خوونه ته دی ولسا څونه یووالی او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه دی ولس وکتابه ته کار وکړ
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ رادیو چلوله مادي امکانات د سوداګری او خبرتیا ولرې مونډلې شو چې موږ د هغې پر بنسټ باندې رادیو چلوله د قندوز دوه واري سقوط او له هغې وروسته د کورونا وضعیت دا دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د رسنۍ د چلولو لپاره په کارو هغه له لاسه ورکړو د مادي امکانات د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې رادیو باید ګل کړو
د ښاغلي نظیف په وینا بدلون یو رادیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم پرانه بڼه اوریدل کېده څلورویشت ساعته خبرونه او کابو یو میلیون اوریدونکي درلودل د بدلون رادیو یو شمېر اوریدونکي وایي د رادیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي دوه تن اوریدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران
بدلون رادیو هغه رادیو د چې مینوال له شمال ور اوړي زل ټول دولتي مسؤلینو او لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې رادیو نشرات بیرته فعال او سره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي
نو د قندوز ټولو پښتو تجارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په دیو د بدلون رادیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون رادیو بند نشي
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صبری هم د دغه رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښيي د ښاغلي صبری په خبره اوس مهال په کندز کې 14 سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډېری یې له مالي ستونزو سره مخ دي، او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډېری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرله پسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلواز پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی او ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د روسیو نه امنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې 2 تریلیون ډالر یا 2000 میلیارده ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه.
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي مال کورنه خارج ته بده کاچاکی لار مونږ روان دي. دا خو مال دلی دی چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکی خلک لګل دي ما شریکو ما ورته تلس کسان نیمه کام کې برابر کړو دا زوی دوه لګور سره ما ورته چیرې دا نندن دي ما دا پېښور دا تراسم ولا کړی ما زوی لاړ ځکه ما دې نندن دا مسافرانو دا شونه نه خوښيږي. دا زحمتونه او دا پلار ته یو وږي او دا ستومانه دا دې ما نه خوښيږي چې څوک خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېرې پیسې
نو څنګه کاکا خلکو اولادونه ولېګل او خپل دینه لېګل
نو خپل خدای اشتباه را تخره ده
نو چې خلکو دی ولېګل
خپل مود او طلبې تلل تر زمان تربرونه دا غتلل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړم سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره و پنځه کال شپږ کال خځې ناستې یو مې لېګل وي پرونه بل پرون راغی زه لوګر ته ورغلم و کال ده په نندن کې تیر کړه زوی زلمی وي د قرآن کاري و دنه ولیدلې پرون راغی
پلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړي وه
درې شوارو نه ده درې شوارو زموږ وا چېرته که بسکټ او چاکلیټ جب کې دا وخور کې نور بس ډوډۍ موډۍ نشته شپاړس کسه اولس کسه دا غواګۍ موټر نه دی په دې کې اچي دا په دې کښتۍ کې زحمتونه وایي وجي کې رانه کښتۍ والا وتښتېد کښتۍ والا رانه تښتېدل وي کښتۍ ورته وایي زه خپله ناست او لار مې وایي نه پېژنده کامی سلطان خیل انان نراشاد دلته مړ سه ورک سه مړی ژوندی ورک
څه رقم مړ سه
په لاره کې غلو نیولی تښتولی و
زمون غاغله ازادۍ رادیو نه اوري لدې سره ورسېدو دغه خبری مجله پايته ستار فروغ غلې چې بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ سپستړي مشه